شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری مجله کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غوښتنه اورېدلی سي چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیرا اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې را روان انتخابات باید شفاف او له درغلیو پرته ترسره سي. په پکتیا کې چارواکي وایي د شری پر ضد د واکسین د سورتنۍ کمپاینی په بری سرته رسولی، او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب کنسولګری تلاشي کړې ده. پوره خبر نو واوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسی جرګې لپاره در روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا انتخابات باید د درغلي پرته ترسره شي. د یوناما په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوې ده، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو ټول افغانان هڅولي چې د درغلي د هر مشکوک مورد شکایت له مسؤولو ادارو سره شریک کړي او ثبت کړي. یماماتو پر ټول افغانانو غږ کړی چې د درغلیو د مخنیوي لپاره او په دغو روانو انتخاباتو کې مثبت رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق ګڼلي دي او ویلي دي چې افغانان باید په ټاکنو کې ګډون وکړي او په دې ډول له خپله حقه دفاع وکړي. یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپله کاندیدان هم لري چې باید له خپلو پلویانو د ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلۍ نه کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه نیټه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 21,000 انتخاباتي حوزو کې به د انتخاباتو په ورځ 15,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د شری د واکسین له سورتنۍ کمپاینی په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پکتیا د روغتیا ریاست یو مسؤول ډاکټر محمد حبیب مومند ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي ډلې په ګردیز او دیارلسو ولسوالیو کې درې ګرځېدلې دي او درې لکه ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړی دی. د دغه چارواکي په وینا په پکتیا کې د شری پر ضد د واکسین په کمپاین کې 2,900 ماشومان چې د ټولو عمرونه له 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وو واکسین سوي دي. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست وایي چې دا کمپاین په پکتیا کې تر 3 کلن ځنډ وروسته تر سره سو. دوی ویلي چې کافي بودیجه نه درلوده او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی او تخنیکی مرسته یې داوري دا کمپاین عملي کړی. په بګرام کې په انتحاري حمله کې د ناټو درې عسکر زخمیان سوي دي. د ناټو یو ویاندي دیبرا ریچرسن دا خبر تایید کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان د والي ویاندي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې پرون په بګرام کې په چاودنه کې 2 ملکی وګړي وژل سوي او 3 تنه زخمیان سوي دي. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب کنسولګری بیا تلاشي کړې ده. د دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د موندلو لپاره چې د اکتوبر له دوهمې نیټه راهیسې بې درکه دی کړی دی. جمال خاشقچی د اکتوبر په دوهم نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه راهیسې بیا چا نه دی لیدلی. ژورنالیست خاشقچی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگټن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالمونه یا یاداشتونه لیکل. د ترکیه دولتي رسنیو د داسې ادعا او اسناد خپرې کړي چې وایي جمال خاشقچی د سعودي عربستان د یوې ځانګړې ډلې له لوري وژل سوی او بیا ټوټې ټوټې سوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسولګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي سول. څېړونکو د قنسولګری له ودانۍ څخه د خاورې نمونه او د ډي ان ا ماینې لپاره نورې نقشې اخیستې دي. د ترکیه څېړونکي ډلې نن سهار د قنصل کورته هم د تلاشی لپاره ورغلل. په استانبول کې د سعودي عربستان قنصل محمد الاتیبی د تیری سه شنبه په ورځ له ترکیه خپل هیواد ته ستون شو. په کریمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیه څارونکي وایي چې حمله کوونکي چې 18 کلن و او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی و ځان هم وژلی دی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله په حمله کې 50 تنه زخمیان شوي چې د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. تاس ویلي چې په حمله کې زده کوونکي او د ښوونځي کارکوونکي وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شویو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف ویلي د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله اعتیاد په ایران کې له کنټروله وتلی دی. ظریف په یوه ټویټ کې ویلي چې د ایران پر دوو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشو سره د تړاو شکر باندې کیږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایت هم ولولئ پته مو د ازادي راډيو .com. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خلکو ږغ کړی دی چې هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ویل
محکمه رای خود خوشماست به از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم هستند و از اعمال غیرقانونی، اینا نباید را داده شود.
په همدې اړه به یوه تحلیلي مرکه هم واوري. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د امریکا پر هغو نویو بندیزونو غبرګون ښودلی چې د دې هیواد پر یو شمېر مالي موسسو یې په دې وروستیو کې لګولی دی. دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غږونه راډیویي ډرامه هم واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خلکو ژغ وکړ هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. د پداس سال کې د چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د کاندیدانو کمپاینونه شول او دوی هم د کار خلک پیژندل دي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده بې ګشت په د 12 بجې پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې تر 48 ساعتونو سکوت وروسته د میزان په 28 نیټه دغه انتخابات ترسره شي. اجمل تورمن په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له خلکو وغوښتل هغو کسانو ته رایه ورنکړي چې ښه مازینه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایه ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زمونږ او ستاسي رایا ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیلمنه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړه کړې وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل رایه وکاروي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبه په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده پای ته ورسیده او د سکوت پړاو پیل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو شلو ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښې وړ کاندید انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه وایي
زما نوم نصیب الله کاندام د ډېر وخت ورکړل شوی او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپاینونه سرته ورسول او هغه ورونه چې دوی رایه اچوي هغه هم پرې باندې پوښتنه چې خپل وکیلان وپېژني چا دوی رایه ورکړي.
زما نوم عبدالله دی. دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامې سرته ورسولې او خلکو ته آګاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف یې موکو. ان شاء الله چې خلک به وپېژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی هغې ته به رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د دوی د څېړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړوونکي ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو د مخه به یې له لسته نوم وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. دغه کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو تر پیل د مخه هم د یو شمېر کاندیدانو نومونه چې شرایط یې نه ول پوره کړي او یا یې په اړه شکایتونه موجود ول د کاندیدانو له وروستي لست څخه حذف کړل. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر پر خلکو ژغ کړی چې هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د دې پر ځای چې له خلکو څخه د کوچنیو نوماندانو ته د رایه اچونې غوښتنه وسي، ښه به دا وه چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه ولري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شغلي سیمه سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلک خپل په دې باندې پوه دي چې چاته رای ورکړي. زموږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب دی روی ده. صحیح ده چې بعضې نوماندان به په ځینو مسایلو کې دوی ښې ښکېلې وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپل هغه ښه پېژني. اول خو پښتانه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسئولیت درلود دغه کسانو په وړاندې باید دا داخل دغه خلکو ته دا جرات درلود پېژندلی وای. دوی باید خپل کار په وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې تحقیق کړی دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پېژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیمارو ته به نه وي ولې په ځای بولم چې باید هر خپله په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتن لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، د خلکو د حقوقو خلاف دي، هغوی ته خامخا خلک باید خپله رایه ورنه کړي او رایه پاک او صادق او پاک ناس خلک ته باید رایه ورکړي.
رشید صاحب، خلکو ویلي دي چې د کمپاینونو کېدلو له امله یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوښي کاندیدان په نخښه کړي دي. فکر کوي چې په دغه تیرې شل ورځې چې د کمپاینونو دورو نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قناعت ورکړي، لږ تر لږه د دوی دا کوم شعارونه چې د دوی دا کومې بېلابېلې غونډې چې وي خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی ته رایه ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فار مثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې زه یو شی درته وایم چې دا صرفا په ښارونو باندې ډېری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنې په لویه او پراخه پیمانه باندې نه ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنې په دغه درک باندې چې چا ته رایه ورکړي، ځکه چې ډیری برنامه د خلکو شریک نشه لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوې چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسې په نظر باندې د عامو خلکو د مپوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ته رایه ورکړي که نه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډېر وو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم همدغسې یو څه شته که نه؟ د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې، د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قام ادا کړي. ولې اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و، ژبني و، سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهېږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وډاره کړي چې باید ترایه ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي، خلک به وي چې له دغه نور مسایلو څخه چې هغه تعصبات له غوسه متاثره وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کیدای شي په جنسيتي لحاظ باندې یاد اچي فرمسال چاته ورکی دغه را شاید یو انتخاب ډیر په غوهانه ډول باندې نه وي اما په عین حال کې ځینې رایور کونکي به د فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو ری دوستانو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل شهر پنځه په ټول افغانستان کې واوري او دغه راز زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګوري پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به له ناجیه صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وګورو.
د هندستان د مرسته شویو د نخودو لومړنۍ جوپه د چابهار بندر لری کابل ته ورسیده او د کرنی وزارت په واک کې ورکړل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل چې هندستان د خپلو همکاریو په دوام دازل افغانستان سره د 1998 میټریک ټنه د نخودو مرسته وکړه. نوموړي ویل په پام کې چې دغه د نخود په کابل، نیمروز، هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې زیرمه او د اړتیا پر مهال پر خلکو ویشل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت د واردونکو توکو ګمرکي محصول دوه چنده لوړ کړی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزین ازادي راډیو ته ویل چې د مالی وزارت لخوا د وارداتي موادو پر یو کانټینر له 150,000 افغانیو نه تر 350,000 افغانیو پورې ګمرکي تعرفې لوړې کړي. نوموړي ویل دا ستونزه له یوې میاشتې راهیسې روانه ده او تر اوسه ورته قانوني حل نه دی پیدا شوی. ښاغلی الکوزی وایي د حکومت د کار د نرخونو د لوړیدو ترڅنګ غیر قانوني تجارت ته هم زمينه برابره کړي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ لخوني او له سوداګرو سره مشوره شوی او قانوني حل به ورته ومندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1,480 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
لنجی سپید خمر صدی خبرنو واردل دوستان اوز بایوان نریوال موزار وخلو د ایران پر یو شمیر بانکونو او شرکتونو د امریکا د تازه بندیزونو پر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر توند عکس‌العمل وشد. امریکا وی بندیزونه پر هغو مالی دارو لګولی چې د ایران له ملیشا ځواک بسیج سره اړیکې لري. ایران وی چې دا بندیزونه به د عامو ایرانیانو پر ژوند منفی اغیز وکړي. د دې موضوع تفصیل به د اسمت روان خبرو چې همدا سره سره په سټډیو کې د خبرونو تشریح غلی سره
مننه فریبا جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور لګوي چې د امریکا له لوري نوي بندیزونه د ایرانیانو د بشري حقونو خلاف دي او پر بندیزونو د امریکا اعتیاد له کنټروله وتلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تېره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې پر دوو ایرانی بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې ادعا کیږي د ایران له بسیج یا رضاکار ملیشه ځواک سره تړاو لري، د عدالت د نړیوالې محکمې د حکمونو سرغړونه ده چې وایي له ایران سره باید د هغو راکړو ورکړو مخاونه نیول شي چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا د قانون نمنونکي رژیم وباله چې له ایرانیانو سره دښمنی سبب شوی چې په بندیزونو احتیاط لا زیات شي. جواد ظریف وویل له بانکونو څخه چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د درملو او خوراکي موادو په واردولو کې حیاتي رول لري او دته داسې ښکاري چې دا بانک له بسیج سره نږدې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پر ایران وروستي بندیزونه د نړیوال نظم سپکاوی وباله.
بله سرون سپتا سي د نوي بندیزونه یادونه وکړه. د دغو بندیزونو په اړه کراته وایست چې کله لګول شوي دي او دا څه ډول بندیزونه دي؟
د امریکا د خزانې یا زموږ په حساب د مالیه وزارت د سې شنبه په ورځ یعنې د اکتوبر په 14 د ایران پر شاوخوا 40 مالی ادارو او شرکتونو چې ادا کیږي له بسیج ملیشه ځواک سره تړاو لري نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د بانکي شبکې د هغه ملیشه ځواک مالی ملاتړ کوي چې ادعا ده د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک لپاره کم عمره سرتیری جلب و جذبوي او حقوق ته روزنه ورکوي.
بله، په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول سوي دي تر ټولو مهمه کمی دی؟
په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول شوي تر ټولو مهم ستیل مبارکه ستیل یا فولاد شرکت دی. په دغو شرکتونو کې لکه څنګه چې ویل دا مبارکه سټیل یا فولاد شرکت ډیر زیات مهمه دی. دا شرکت په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د فولاد جوړولو تر ټولو ستر شرکت دی. دې شرکت په یو بیان کې پانګونکو ته ویلي چې د امریکا بندیزونه به د دوی تولید مالی فعالیتونه او صادرات له خنډ سره مخامخ نه کړي. یو بل خبره هم فریبا جانې چې باید ویکو هغه دا ده چې د ایران پر تیلو هم امریکا بندیزونه لګولي دي چې دا بندیزونه در راتلونکي نومبر له 15 نیټې عملي کیږي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم استمات سروان.
د تلیا تبشتمه د ولسي جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
اوس به یه باری بیا هم د انتخابات اړوند یوې موضوع ته ورسو. په کونړ ولایت کې نابینایان او نور معلولین وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې به برخه اخلي او داسې چاته به رایه ورکوي چې هغوی ته تر شخصي ګټو ملي ګټې غوره وي او له حکومت څخه د معلولینو حقوق وغواړي. زموږ همکار روح الله انوري په سیمه کې له یو شمېر نابینایانو سره کتلي دي او د هغوی د څرګندونو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې د چهارشنبه په ورځ د نابینایانو یا د سپین امسا په نوم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په یاد غونډه کې نابینایانو د خپلو ستونزو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او له حکومت یې وغوښتل چې باید ورسره مرستې وشي. د ستونزو د بیانولو تر څنګ یې پریکړه وکړه چې ټول به د ولسي جرګې ټاکنو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي ګډون کوي او داسې چاته به رایه ورکوي چې افغانستان او افغانانو ته مخلص وي. د معلولینو د ټولنې مرستیال شهزاده نابینا چې په جنگونو کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې مونږ داسې یو تصمیم ومنیو دا چې مونږ معلولین او نابینایان هم حق لرو چې د راتلونکو انتخاباتو کې خپله ونډه واخلو. نو مونږ مخکې د مخکې نه خپل شټیکرې لګولې دي او انشاءالله مونږ به داسې یو ظاهر نومان د ځان لپاره وټاکو چې هغه د سبا ورځ د افغانستان د خلکو او خصوصا د کونړ له خلکو لپاره ډېر یو خدمت وکړي او هغه د خدمت مزدر وګرځي. چې داسې یو څوک مونږ ولېږو حق او حقوق چې کوم زموږ د معلولینو او د نابینایانو دي هغه مونږ ته په هغه خپل وخت سره ورسوي.
شاهزاده نابیناوی داسې کسانو ته به رایه ورکوي چې په ولسي جرګه کې په حکومت او نړیوالو زور راوړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله تامین کړي او د دوی په څیر نور افغانان له سترګو لاسونو او پښو خلاص نشي.
څلوېښت کاله وشو که دا ورځې زه وشمارم نو 14,000 او 400 ورځې وشولې چې زموږ په افغانستان کې جنګ او جګړې دي. هره ورځ انفجارات دي، زخمیان دي، شهیدان دي. په داسې یو وکیل ته موږ ضرورت لرو چې هغه په پارلمان کې نور جنگ ته بس ووایي، نور معلولیتونه زیاد نشي. همدا څه چې دي دغه چې ایله د افغانستان حکومت کوریا باد چې دا موږ ته سنبال کړي او نور د جنگ غوښتونکي موږ نه یو.
د نابینایانو ټولنې مشر احسان الله سمیم وایي تر اوسه په پارلمان کې د معلولینو د ستونزو د حل کولو او دوی ته د پوره حقوقو د رسیدو لپاره وکیلانو کوم کوښښ نه دی کړی او دا ځل به داسې چاته رایه ورکوي چې د دغو مجبورو او مظلومو خلکو د حقوقو دپاره مبارزه وکړي.
بالکل، په انتخاباتو کې به ګډون کوو انشاءالله او موږ به هغه چاته رایه ورکوو چې د وطن د خدمت وړ وګرځي او همدارنګه زموږ خدمت وکړي او د ټولنې په ګټه باندې راشي. نو موږ به داسې یو کس رایه ورکوو او انتخاب کړی به اوسه پورې څوک نه دی انشاءالله موږ به په هغه ورځ باندې انتخاب کوو.
د معلولینو په څیر په کونړ کې نورو خلکو هم کلک هوټ کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې به پوره برخه اخلي او دا ځل به د خپلو رایو په زور د ملت کور ته د ملت رښتونی استازی لیږي. دوی په دې فکر کې دي چې که چیرته پارلمان کې زړه سواند په وطن مین او د اداري فساد خلاف کسان ناست وي نو وزارتونو، ولایتونو او ریاستونو کې خپل اصلاحات راتلی شي.
تاسو له پیغامونو
مریا. السلام علیکم. سردارغی طالبان د هلمند ولایت څخه پیغام درځم. ما ټول د هلمند ولایت ولسته دا پیغام دی چې کله مو خپل ضرورت ور اوبه راکاږي د برمو څخه نورې چې اوزونه مو ډک چې ما داسې خلک دي لي اوزونه ډک چې ناک په تورم ځکوي لدي اوبه څکن سوي وروره چې داسې مسیانې مچران د وي دا اسراف دی دا پر تور مزکو مو به خطا کړی ټول زمونږ له سینا غوښتنه ده چې خپل برمی راځي ته به تر اوسه لري بلا دي اوزونه نه ده چې لا دري ابونه راځي ورور جان چې خپل سمسانې ګلی دا می انصاف ته یو دای چې مو څه سی عدالت وکړو برمی او به وڅې دی ورور جان او به وڅې دی چې وګورو څه څه ده وکړو.
سلام علیکم. ته کندهار ته څنګه زنګوالې دي؟ ما پیغام دغه دی چې دغه د کندهار بر ولې نه سمېږي خو د انتظار مړ کړلو ټول د کندهار خلک د انتظار هم رسول نه د شپې رای په پیواو ته کې درې ورځې څلور ورځې نه نو دغه اوس دغه ټولې تېرو ورځې چې راغلي دي دغه پروژو باندې دا مسله پیسې نه مصرفې دغه د برق چارج راوکي دغه برق چې راسم کې موږ هیڅ نه غواړو چې نورې پروژې دې نور کارونه دې سر ته ورسیږي ته ټول د مخه دې د برق کار وکړي.
زلال محمد نمیزن د ورماش د ولسوالۍ د بادرس د ولایت یم. اوس مې ځای په یرات کې دی. په یرات کې د ماجرو سره پروت یم. ما اشرف غني ته داسې سلام او داسې پیغام دی چې تا موږ راویستلي دلته دا اسلام ګر په یخ باندې مشغوله دي او ګر یخ تمام کړه او دلته دا انجینران چې ته زموږ پر سر باندې درولي دي چې موږ ته دوی کومکونه کوي د اشرف غني د خوا زموږ د کومک کېږي. دا انجینران اوس نمایندګان ولاړېږي پر کورو باندې درې درې سوه یا زر روپۍ ټولوي چې موږ دې انجینران ته ورکوو. انجینران موږ ته تجران راکوي او یا خیمې راکوي نو دې بېوزلو بېچارهګانو که دغه روپۍ درلودلی نو تی به ولې کومک ورسره کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واورېدل چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړې وې. تاسو هم که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ د پیغام ثبتون کې د سکاله لارې موږ ته دغه ستونزې راسره شریکې موږ به یې تر چارواکو ورسوو. اوس به د ساینس له ډګره د مځکې مدار ته د یوه خصوصي شرکت لخوا د توغندي د توغولو په اړه واورو چې د دې راپور جزئیات عصمت سروند کوي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلۍ د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلۍ به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقمندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
د تریا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپات ولس اشپرنوي او د افم پر سلا شاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سئ صفه وزه واوري په ټول سیمه کې. په دې سره په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې یو ځل بیا له فرشتې جلال زیز څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن له افغانانو غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته جرای نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشري سیما سمر نن په کابل کې وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا یې په جنایتونو کې لاس و په خپله قضاوت وکړي. سیما سمر وویل بهترینه محکمه زموږ خپله محکمه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ټینګار کړی چې په افغانستان کې انتخابات باید شفاف وسی او رای ورکوونکي باید د انتخاباتو د شفافیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې بیا د سعودي عربستان کنسولګری تلاشي کړې ده. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. او د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یو ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي.
مننه کوم فرشته چلزی. دوستانو اوس هم د یو کلیزه ژغونو ډرامې ته واره ورسېدی او پسې د دې ډرامې په وروستۍ برخه کې زموږ همکار یوسف ځدران د موضوع اړوند بحث هم لري. اورې دوه تاسو را بولم.
یو کلی زر غاګونه یو کلی زرغغونه ډرامې خوګو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست معاونه ټاکل شوې و او ټول مامورینو د نوې دندې مبارکي ورکوله. اوس به واورو چې خدای داد ولې خپه دی.
ګوله د بدمشه ډېر خپه یم. دا د کلینیک لوی انګړ بیخي ځای نه راکوي. زه وایم اسې نه چې
څه وایې چې اسې نه څه به وڅښي. ته وایې
دا یې موکه خاوره مې په سر نه شي. زه د بدمشه یا مې په بیرمن څه وشي یا په ماشومانو. اوی اوی اوس نه بدیل ویدلی وم.
نه دا کړې خفګان مخګان له زړه نه وباسه.
مرکز بولے تو سر لان دے پر اٹے لٹا بولے
بختاور شي موسی ګل زویا.
خدای دې د خپل ناری څښتن کا.
آمين.
خنو از بلاله شم چې څه ته اړتیا پیدا نشي.
ورته په خیر لاړ شي.
خدا داس ګولې لري ونی.
آ
مبارک شه.
په خیر نشي.
صبر چې اوس خو په دې کو چالوي دې د جیبونه ولټو. او ول سي دې نیو اخلم.
موسا کول او دا کول. لری چې څه څه نه کوم. دې په مو چې دې په بابا وخت دار کوم. او تا کو چیرې نه څه کوم.
ضرور بیبی اوس نو میلمانه پاتی موږ ټول ته به ځانم را وپیژني چې کومې خوږې خبرې را وړې دي هغه به هم وکړي.
ښه ده، ما ونه سای پیلا پیسې. ای میلمانی، راځه په دې من سیراته ودرېږه.
ښه ده ترور بیبی، اول خو ټولې ستړی مشای.
ستړی خو ته مشی چې له لرې ځای نه میلمانه راغلی.
په عزت وسې ترورې. ښه نو زه ګلبانو نومېږم.
زه هاجره یم، د کلي د لیک لوست په کورس کې سبق وایم.
ښه شکر دی اجرې ترورې، بختوره یې چې په دې عمر کې سبق وایې. ښه خویندو میندو، زه د انتخاباتو په کمیسیون کې وظیفه لرم. د دې لپاره راغلی یم چې د رایه اچولو په طریقو او ګټوټو خبرې وکړو.
ګلبانو ګلې، دا خو به ډېر ښه کار وشي، ځکه چې رایه اچول او انتخابات ډېر اهمیت لري.
ګلبانو، دا انتخابات او رایه اچول مخکې عام شوي وو، خو مونږ یې کومه ګټه نه ده لیدلې.
ګلبانو لورې، اجرام بده نه وایي، ځکه چې اوس ډېر خلک په انتخاباتو هېڅ باور نه لري.
ستا خبره سمه ده، خو دا زموږ هېواد دی او پرته له انتخابات هم نه کېږي. هو، که چېرې موږ یو کار وکړو، کېدای شي چې انتخابات هم ښه نتیجه ورکړي.
ګلبانو ګلې، چې داسې ده نو تاسو یې موږ ته ووایئ چې ټولې پرې وپوهېږو.
خبره دا ده چې یو ښه صادق او په وطن مین کس ته رایه ورکړو، په دې پسې ونه ګرځو چې د کوم قوم دی او په کومه ژبه خبرې کوي.
ګلبانو ګلې، ډېره ښه خبره دې وکړه، انشاءالله ټولې پرې وپوهېدو. که څنګه اجرې ترورې؟
هو معاونې صاحبې نفیسې، پوه شو. خو کلیوالې ښځې ډېرې پوښتنې لري چې له ګلبانو یې وکړي او ځانونه پرې وپوهوي.
دا کیکونه او کلچې د میزونو په سر ایښې دي، دا به کله خورو کله به د خوشحالۍ غونډه پیل کېږي.
معمول صاحب فاروقه، لږ صبر وکړه، رئیس صاحب خو راشي. هغه دی، عمر یې ډېر دی، رئیس صاحب راغی.
مامور صاحب زمانه، دا څنګه ټول مامورین د معاونیت په دفتر کې راټول شوي؟
راټول شوي خو د خیر او خوشحالۍ په خبره یو. نور بیان دې طیبه جانه وکي.
زه به څه ووایم، تر ما نه تاسې ښه پې خبر یې.
ښه نو چې تاسې نه وایي، زه به ووایم. لږ راته غوږ شئ چې د مبارکۍ آواز خو مې ټولو ته ورسېږي.
ښه ووایه رئیس صاحب، ټول درته غوږ یو. د ځینو دوستانو کیک او کلچو ته هم ډېره بیړه ده.
ښه چې د کیک او کلچو خبره دې پکې راوسته، نو اول دې طیبې ته مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ له کامه بشه.
کور ودان، له ټولو مننه.
تاسو ټول ته دې مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ ته داسې څوک راغلی چې په اخلاص، وطن دوستۍ او استعداد ټول باور لرو.
خیر اوسې رئیس صاحب، همداسې ده.
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زموږ په اداره کې د لیاقت او وړتیا له مخې پرېکړه کېږي. دا فرق پکې نه کوي چې دا یا ښځه ده یا نارینه، یا واسطه لري یا بې واسطې.
د تفتیش ریاست باید همداسې وي. ښه طیبه جانې، که تاسو څه وایئ مهرباني وکړئ.
رئیس صاحب، په ما چې باور شوی دی او کامیابه شوی یم، انشاءالله په وظیفه کې به اخلاص کوم. خو یوه خبره شته، هغه دا چې له ټولو همکارانو نه د همکارۍ هیله لرم.
موږ همکار مبارک.
خدیجې خورې، ودې نه ویل چې په دې مازدیګر دې څنګه پېښه را وکړه؟
څه وایم سردار خان وروره، د خپل پلار ورونو کور ته سړی څنګه راځي؟
لاسې خو دې ښه کړي دي، خپل کور دې د یارو حق راځه. موږ هم نیوزګار چې کله کله پوښتنې ته دې درشو.
تاسو چې وزګارم وای د خپل غریب خور پښتنم چیرته کړی؟ د څو موده می وړ کوزو مرګ حال پروت دی، د هغې پښتنه دم نه ده کړی.
ماشوم چې د ناروغ دی خو غم یې وخورئ کنه.
څنګه غم یې وخورو؟
وای تا ما چې به خبرې کوې سو په پښو خو د نکریزې نه لېږي، دارو پې وکوئ، ډاکټر ته یې بوځئ.
ډاکټر ته بیول او دوا اخیستل خو وړیا نه دي، پیسې غواړي پیسې.
نو تاسو سره دومره پیسې هم نشته خورې چې د خپل زوی دارو درمان پې وکوئ.
نو ته خبر نه یې چې موږ سره نه تر پښو پورې په قرض کې ډوب یو؟ د قرض والا مو ناستې ولاړې ته نه پرېږدي؟
موږ سره هم نشته خورې، کنه یو څو افغانۍ به ما په پور درکړې وې، پور به مو پې خلاص کړی و، بیا به
بس بس دا خبرې پرېږده. پور به مو پې خلاص کړی وای، که پور دې مرا کړی وای مو خو څه کاروبار نه درلود چې بیا هم درته خلاص کړی وای.
ولې مې د خولې پېښې کوې چې ځان خو درته نشم پیسې کولی؟
ځان دې مراته پیسې کوه، هغه خپل حق مې چې درسره دی هغه دې نه دی را کړی.
خدیجې ته مې خورې، ډېره حوصله مې درته وکړه، اوس شفشف مه کوه، سم راته وایه چې څه دپاره راغلې.
ګوره ورور جانه، نه مو خدای دې وي، ستا ژوند خو ډېر ښه دی. هغه ده څو دانې موټر هم لري، اولادونه دې هم شکر دی خوشحاله او نازولې ګرځي.
ښه شکر دی چې هر څه لرو، اوس د زما اولادونو ته هم سترګې نیولې چې د نظره یې کوي.
نه خدای دې نه کړي، اولادونه دې خدای په خپل امان کې وساته، زما سترګې د خدای ړندېږي چې دوی ته به بد غواړم.
ښه نو آخر څه غواړې؟
د پلار مال او جایداد تاسو خپل په منځ کې وویشه. یا ما نه ویل چې غریبه خور مو ده، حق را سره دی، خپل حق به یې ورکو.
واه واه عجیبه ده، ته څنګه په دې خبرو نه شرمېږې؟ تر اوسه په ټول قوم کې یوې ښځې هم داسې نه دي کړي.
نو وروره ولې وشرمېږم؟ دا حق خو راته الله تعالی را کړی دی.
ښه نور څه حق لرې؟
خیر دی اوس خو ملنډې را باندې وهه، یو وخت به خدای راولي چې خپل حق به درنه واخلم.
بله د ازادي راډیو درنو اردوونکو، تاسو د یو کلی زرغونو ډرامې 251 برخې ته غوږواست. په ډرامه کې مو واوریدل چې د ګلبانو په نوم د انتخاباتو د کمیسیون یوه کارمنده کلیوالو ښځو ته د معلوماتو ورکولو لپاره یوې کلیواله شورا ته اثر ورکاره کړی او دوی یې د انتخاباتو په ارزښت پوهولې. نو وړاندې په همدې موضوع بحث کوو چې ایا ستاسو په سیمو کې خلک په راتلونکو انتخاباتو کې مناسب کس ته د رایې کارونې په ارزښت پوهیږي؟ که موږ په انتخاباتو کې برخه واخلو خپل رایه وړ کس ته ورکړو په نتیجه کې څه ترلاسه کوو؟ په همدې اړه ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه په درته خپرو او تر څنګ یې له یوې سیاسي او ټولنیزې فعالې لیلومې یوسف زی سره بحث کوو چې تر دې دمه بحث ته لا نه ده راغلی خو په لار ده او په خپرونه کې به یې حتما د دې معلوماتو څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو. زه یوسف زدران یم او تاسو ټولو ته دغه بحث ته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې را سره تاسو کولی شئ د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دغه ګام ته یا دغه شمیرو ته په ښه نظر ګوري. خو دا چې رایا خلک باید څنګه وکاروي او د دغه رایې اهمیت څه دی په دې اړه ستاسو درنو اوردونکو سره هم بحث کوو. او دلته زموږ میلمنه لیلما یوسفزی هم بحث ته راغلې ده. بحث ته په خیر راغلې لیلما، او بخیر. لکه چې لږ مصروف وی که په لارو کې بیروبار خو ناوخته شوی.
مننه کوم تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلې. موږ په دې بحث کوو چې هغه چې شمیرې بیان شوې دي، د انتخاباتو خپلواکې مسونیا حکومت بیان کړي دي، شاوخوا 8 میلیونه خلکو دغه نوملیک په انتخاباتو کې نوملیکنه کړې ده. خو دا چې څه ډول کاندید ته باید رایه ورکړل شي، خلک کوم معیارونه په پام کې ونیسي، په دې اړه بحث کوو. نو ستاسو په نظر ښه معیارونه چې دوی باید کاندید ته دغه معیارونه په اساس رایه ورکړي څه وي؟
ډیر ښه. څرنګه چې د افغانستان په سطحه په دې سره هم چې بعضې سیاسون دوی وایي چې نوم لیکنه کمه شوي او باید ډیر شوی وی، خو بیا مونږ چې ګورو حالات ته په کتو سره همدومره چې شوي بیا هم نام خوده. او څرنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد په یو داسې حالات کې قرار لري چې واقعا د ستونزې وړ او مشکلات او نحوالې او جنګونه او یعنی خلک مو ډېر ستومان شوي دي البته، نو همدغه ټول لاملونه د دې باعث شوي البته چې اوسنی وکیلان
د ټولو ستونزو سره دغو انتخاباتو ته پوره درې میاشتې پاتې. نن د سرطان د میاشتې 28مه ده، 28م د میزان باندې ټاکل شوي انتخابات ترسره کړي. په دغو درې میاشتو کې که خلک باید یعنی خپل هغه معلوم کړي، اهمیت معلوم کړي، نو څه ډول معیارونه دوی په پام کې ونیسي چې سر له اوسه دوی یوه ښه فیصله وکړي، د عامو خلکو لپاره کمپاین وکړي، د خلکو ملاتړ وکړي؟
ډېر ښه. څرنګه چې پخوانی وکیلان چې دي، بعضې البته ټول په مجموع کې نه وایو، کېدای شي بعضې وکیلان کار هم کړی وي، خو بعضې داسې وکیلان هم شته چې د بعضې ولایتونو لپاره هېڅ توجه نه ده کړې. یعنی هغه کار چې باید شوی وی، هغه پروژې چې د دولت لخوا منظور شوی دی، د هغه ولایت لپاره هغه په کار نه دی اچول شوی. او بعضې نور چې مختلفو ولایتو کې مشکلات ستونزې ډېرې زیات دي، نو د دې په خاطر باید زموږ خلک ډېر کوشش او هڅې وکړي چې وړ کاندید ته باید رایه ورکړي، هغه کاندید ته رایه ورکړي چې هغه واقعا د
افغانستان پښتنه کو کپلند کې وای.
ډېر ښه. وړ کاندید چې باید ملي احساس ورسره وي او د خلکو حق ونه خوري او د هغوی رایو ته احترام ولري، د سینا چې سبا ته مثلا خلکو رایه ورکړي ورزي، مثلا کار په خاطر ورزي کنه، ورزي چې زما لپاره دا مشکل حل که هغه سم برخورد ورسره نه کوي، نو
دوی دا معیارونه د ځان لپاره څه ټاکلي دي او څومره د خپلې رایې په قوت او اهمیت باندې پویږي؟ دا وخت تاسو راسره ستړي مشي.
بله، السلام علیکم. زدران حتا سلام او ګران مننه. سلام محمد قاسم زوږ د ایمن ولا څه پړی کې
زوږ څه ډیر بخیر راغلی، خیر سمې رواني.
ډیر مننه کوم چې نن دا ډیر اساس پر اساس چې انتخابات را روان دي او هر کس کولای شي خپل خوښه کاندې انتخاب کړي، چې دا ډیر اساس مهمه ده چې هغه شخص باید را وکړي چې مشه کار کوي او په خاص ډول خپل ولایت او د ټول افغانستان لپاره کار کوي، چې دا ډیر مهمه ده. ځکه چې په تېر انتخابات کښې داسې کسان کامیابه شوه چې هغه بیا چې موږ ورغلو چې موږ خپل یو کوم مشکل ورته وړاندې کړي، هغه مشکل هم نه حلوي، حتی موږ ټلیفون هم نه وکېکوي. نو موږ باید شش کال ټول هېوادوال باید داسې یو کس انتخاب کړي چې هغه داسې
ډېره مهرباني زواک صاحب، ستاسو پیغام خپور مکو. بل اردونکو ته ورځو چې دا وخت را سره دی، تاسو د کوم معیارونو له مخې رایه ورکوئ؟ په اصل کې چې زواک صاحب له هلمند نه په دې ټینګار کوو چې رایه د هر چا حق دی او هر څوک هر چا ته کارولی شي، نو هر چا ته نه، داسې یو کس ته چې هغه کوم معیارونو برابر وي چې ستاسو مهرباني ستاسو نظر اورو په دې اړه. بله، را سره یې د ټلیفون له لارې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ښه، دا اردونکي خبرې نه کوي. بیرته زموږ هغه اردونکو ته چې موږ ته پیغامونه پرېښي دي هغوی ته ورګرځو، دوی هم په دې اړه لږ ډېر نظرونه پرېښي دي، دا سره اورو.
السلام علیکم دوستانو، زینه بیمانی سبزه هم ستاسو د رمو چې دا ډېره مفیده او ګټوره ده، ځکه موږ ته خپل حقونه د افغانستان اساسي قانون چې هغه مخلص څه حقوق لري، موږ څه حقوق د سړی لري په اسلام کښې چې څه حقوق ورته الله ورکړي دي، هغه ټول موږ ته وښودل، موږ ته قانون وښودلو، موږ چې ډېر اصلاحات راوستل د انتخاباتو لپاره، نو زه پکې را واخیسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه کارګر لغزنی محمد غواړو چې په انتخاباتو کښې هم برخه واخلو او بدلون راوړو. دا څنګه ده؟ دا په دې خاطر باندې چې موږ باید داسې چاته رایه واچوو چې هغه خلک ازمل شوي خلکو ته رایه نه واچوي او نوي خلک او نوي چېری او نوي خپلواک کاندیدان ولرو.
السلام علیکم، لوګر ولایت نه غږېږم. هیله کوم چې ټول افغانستان کو رائے ورکون کو واجب شرائط ټول رائے وکړي وسلام احترام
بلې ډیر مننه 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیرو ته ستاسو غږیز پیغامونه وو که تاسو طبعا ټول هیواد کې کاندیدان لری خو رایې یوازې په خپل ولایت کې کارولی شئ په تېرو هم د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدانو لپاره نو تاسو کومو معیارونو ته ګورئ او په خپلو سیمو کې څوک داسې وړ ګڼئ پیغام لرئ نو همدې شمیرې ته راته پرېږدئ شمیره کې یو ځل بیا ووایم نو 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمیره ده خا لیلومه ډیره خلک هغه شمیرو ته په کتو دوی په اهمیت د انتخاباتو پوه شوي دي ګډون که څه هم په دې پروسه باندې لږ ډېر بې باورۍ رامنځته شوي دي اما د بیا احیا لپاره هم کار شوی دی لږ ډېره خو دا چې څه ډول رایه وکارول شي چا ته وکارول شي دا هغه موضوع دی چې لا هم باید بحث پرې وشي نو څوک باید خلک وپوهوي آیا خلک باید هر چا د کمپاین تر تاثیر لاندې راشي که نه دوی باید خپل
ډېر ښه ځکه اکثریتو ځایو کې که موږ تاسو وګورو خلک بیخي د دغه روان نه یا د دغه پروسې نه زړونه یې وایي زړونه مو تور شوي دي نه غواړو چې رایه
ورکړو
نو دا خبره پر ځای نه ده بلکې چې موږ تاسو که وغواړو یا ونه غواړو هغه سهمیت چې د ولایت لپاره مثلا د هر ولایت لپاره په نظر کې نیول شوي هغه وکیلان به راځي خو تاسو باید کوشش وکړئ باید ښه اقدام وکړئ چې هغه کاندید چې ملي احساس ولري تعصب ونه لري او بل دغه اوسنی شرایط چې موږ تاسو پکې قرار لرو دغه ټول هغه ستونزې دي چې بعضي وکیلان پکې دخالت کړی او دغه ستونزې جوړ کړي دي نو دوی نه د قانون په تطبیقولو پوهیږي نه د کار په برخه کې دوی پوهیږي او نه د عدالت په برخه کې دوی څه نسه معلومات لري
ډېره مننه نو بیرته اوردونکو ته ورګرځو سپین منګل را سره د پکتیا نه دی منګل صاحب خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلی
خیر اوسې تاسو ستړي مشئ ټولو مېلمنو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه سپین منګل په کرښه یم په ولایت پکتیا نه د رایې په حساب کې موضوع ده
بالکل
زه خو خپله دا نظر لرم چې کله رایه کومه اوالې زه د تاریخ ګورم زه د سیوانه ګورم دا اسناد ګورم بیا د اقتصاد او سرمایه ګورم زه د جغرافیه ټوله ګورم ای دغه ځنه خو دغه ستر سیدلی چې دوت مې زه درې زیلی راي وخلی چې غره نه غواخه جوړه کی وونه شلو جوړه کی توي نه ورور چې کله خپل مقصد ځون پښتنه ولاګه کی چې څو مې کمال حضرت صلی په کړی نه درې غواخه د ګری مور راي خو د سم کته ولاګه چې دا مې نظر ده
څومره ښه نظر بل دغه شی دی چې باید تجربه شوی کاست راي ورکړ شي چې هغه سبا تاسو په درد خوري ځکه هغه ستاسو وکالت کوي او ستاسو پر راي هغه مخکزي
دا نه د مهمه چې یو کاس سکړي او سي نه دي کړي دا مهمه ده چې څه کولای شي پر اتلون کې کې زموږ ستاسو لپاره
یا څومره تعلیم لري هغه کوم اصول ته
پابند
بل اوردم ته وخور کو چې دا به نظر را سره شریک کس فين منګل په خورا کمو الفاظ سره ډیر خپل نظر ارګن کو سره مهرباني دا وخت تاسو را سره
پر زه درون څه کوي جوړ
ډیر مننه کوم ځین دړي کني ولي ورو
البته لیک درو را دو
بلې
اور
مهرباني راګ دورو مهرباني
دا و چې له وردا غوړات نه
مهرباني سلاب سه تاسو نظر اورو
په دا خور څه پوي تاسو په مسلمان خلک کامیاب شینو د غوسانه ستونزې لري کا واشه خو متاسفانه افغانستان اکثر خلک ولې سو کوي باندې نه پیږي دوی به سوال دي او ځکه نو د ستونزې مروانه شوې دي او اکثر خلک درغلي کوي
نو سات په تاسو په دې باور چې دغه وضعیت د بدلون لپاره بیرته د خلکو رو مهم دی یعنی
ډېر کله خلکو رو مهم دی کدي خاص هغه خلک انتخاب کینو کدا چې د وطن د جوړېدو په مخ راو
مطلم لروی د خلکو زور خدای زور کڅوې
د سیاست
نو دوی کرا وزي د بدلون لپاره څوک لکه اکسپټون کې ماشين شمیره کې چورتون کرا ته پیغام پرې خو چې د بدلون لپاره مونږ باید دا کار وکړو نو کول شي بل اردن کې توخ کو دا وخت تاسو سره مې ربني خیر اوسې سلاب سه بل توخ ورکو دا وخت تاسو سره د کوم معیارونو لمخې غواړي رائے ورکړي اوریدونکو خبرې نه کوي خو خیر بس تاسو سره راګرځو. نو کله چې دغه معیارونه ټول په پام کې نیول کیږي یا هغه څه چې کاندید انتخاب ته هڅه کیږي، نو که خلک دغه اصولو ته پابند شي نو د څه ډول یوې ټولنې تمه کولی شو، د څه ډول یو ولسي جرګې او د څه ډول یو افغانستان؟
ډېر ښه. څرنګه چې یو وکیل که وکیل وي او که وکیل اوسي، نو هغه د یو ولایت لپاره ډېر کارونه کولای شي. هغه دا چې اول خو څرنګه چې دوی د ولس استازي ګڼل کیږي، هغه ناورین هغه نخوالې چې بعضې ولایتو کې مثلا اوس دغه څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې بعضې ښوونځي تړل شوي وو، اکثریت زموږ بېګناه خلک وژل شوي ول، که نه چې دغه ټول باید د وکیلان باید راټول شوی وی او دغه ستونزه یې باید رسنیو ته یې باید پورته کړی وی، او بل رسنیو کې څه نه څه هم خپور شول خو دوی باید بحث کړی وی، باید د مشرانو سره و هغوی د دوی موظفه ده، باید مشران راټول کړی وی. او څرنګه چې مونږ تاسو کدا ووایو چې په هیڅ ډول طالبان ورونه مو نه غواړي چې سوله وکړي، خو مونږ تاسو یوه ښه بېلګه د کوچنی اختر په څو ورځو کې تاسو ولیدل چې ورباندې اعلان شول، دوی څومره خوشحاله ول. نو زه داسې وایم چې دغه ټولې ستونزې چې په هر ولایت کې دي دغه وکیلان کولی شي چې دغه حل کړي.
خلکو یا رای ورکوونکو ښه او بد پېژندلی دي، ښه وکیل بد وکیل در څه
مشخص شوي، خو دغه ټول اوس مونږ تاسو البته په زوړ وکیلانو باندې ډېر بس نه کوو،
پېژندلی دي خو آیا دوی
آتا د خپل ولایت د خپل ولس څخه دفاع نشي کولی، نو دوی به د خپل ځان نه څه وکړي؟
نو پوره درې میاشتې وروسته دغه ورځ چې اتوشتم د میزان و شاید مونږ انتخابات ولرو که چیرې پروسه همداسې د ژمنې مطابق مخته ولاړه شي، نو په دغه ورځ باندې چې دا خلک رایه ورکوي که چیرې فکر کوي چې دوی به ښه او بد تفکیک وکړای شي، دوی به د رایه ورکونې پروسه کې پیسې او نور هغه امتیازات چې دغه په پام کې ونه نیسي بلکې په خو پسې ولاړ شي؟ دومره
ځکه دغه زموږ خلکو پورې هم اړه لري او زموږ کاندیدانو ورونو پورې هم اړه لري، او ډېر به زموږ خلک هم نه ګرمو، ځکه چې بعضې خلک چې دي زموږ هغوی اقتصادي ستونزې لري، هغوی د شپې ډوډۍ نه لري، هغوی د مجبوریت په اساس دغه کار کوي نه، او خو بیا هم دوی ته زه دا پیغام لرم زه داسې وایم چې داسې دې وکړي چې هغه کسان چې واقعا خیانت یې کړی دي دوی نه د پیسې هم واخلي، دوی د ښه زیانمن کړي او رایه دې هغه کس ته ورکړي چې واقعا هغه د وطن په قدر او د خلکو په قدر او د رایې په اهمیت باندې
پوهېږي.
بله بله، خو نه خو همدغسې کار چې ورسره وشي دوی سره دا به ډېر ښه زما په نظر، ځکه زموږ ستاسو د ټولو زړونه
بدلوي، حال دغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله، نو د دغه لپاره باید همداسې وشي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. بیا اوریدونکو، نو وروستي څو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو چې د خپرونې وخت هم کم دی، په لنډو کې ستاسو نظر اورو او ځان معرفي کړه مهرباني.
پخین د زابل ولایت شاجور ولسوالۍ سره په تماس کې نظر راوړم چې تا او هغه د مېلمنی او ټول اوریدونکو په لینی کې
مهرباني. ټولې صاحب ستاسو په نظر د یو کاندید ښه معیارونه باید څه وي چې اوریدونکي په پام کې ونیسي؟
موږ خو کاندیدانو ته البته رایه و هغه کاندید ته وکړو چې هغه زموږ د ملت خدمتګار واوسي، هغه زموږ کومک وکوي، نو موږ داسې چا ته رایه ورکوو. خو البته موږ له زړو کاندیدانو یا وکیلانو څخه داسې شی نه دي لیدلي چې هغه زموږ په غم کې شي. البته تاسو خبر یاست زموږ د زابل په ولایت کې چاپي ولیکېږي، دیني مدارسو ته ورونه ورلېږي، هغه بمباریږي، استادان یې وړل شوي دي، دا اوس فلالم بندیان دي. خو یو وکیل د دې غږ نه کوي، پورته په مقابل کې خو طالبانو مکتبونه او زموږ کلینیکونه ټول په شاجوي کې خو بیخي بند دي. یو وکیل د دې غږ نه کوي، پورته چې ولې دا دیني مدارس د حکومت د چاپي له امله د امریکایانو له لاسه بندیږي، استادان یې
مهرباني مننه تخي صاحب. او نو دغه ستونزو ته ټوپکتو ولې دوی غږ نه پورته کوي باوجود چې دوی مسؤلیت جوړیږي؟ اما اوسنی وکیلان شکایتونه شته بدون دې چې مشخص شي څو څوک یا د کوم خوانه نو ولې دوی غږ نه پورته کوي؟
دوی خو یو په دې خاطر چې بیا هم غواړي چې بیا هم پارلمان ته راشي، نه غواړي چې د خلکو زړونه مثلا هغه بعضې مخالفین چې دي نه غواړي چې د دوی زړونه د ځان نه تور کړي، او بل د دې په خاطر چې دغه کارو کې نه غواړي ځان مصروف کړي، دوی په خیانتونو کې په نورو کارو کې مصروف دي، وقا دې ته وخت نه ورکوي چې دوی د ولس لپاره د مکاتبو لپاره باید یو پلان جوړ کړي او دغه باید بیرته پرانیزي. د دومره غټه ستونزه نه ده چې مکاتب تړل کیږي او خلکو ته قناعت نه ور، خلکو ته همدا ټول افغانان دي زموږ ساسو، دوی د خارج نه نه دي راغلي چې دوی قناعت نه کوي، باید دوی ته قناعت ورکړل شي او هغه څه چې دوی غوښتنه وایي هغه غوښتنې سناسه باید ورته پوره کړل شي.
له دې ټولو اندېښنو سره سره فکر کوي چې هغه انتخابات راتلونکي درې میاشتو وروسته به ترسره کیږي، په هغې کې به خلک خدا پام دومره ذوق او شوق سره روزي لکه حکومت چې وایي چې په نوم لیکنه کې د دوی پروسه د پام وړ وه، بې باورۍ ته په کتو باندې خلک به بیا وکړی شي،
یعنی مثلا چې رایه ورکړي. نه خو بیا هم اوس که مونږ تاسو ووایو که نه، څرنګه چې زموږ د افغانستان ولسمشر هم ویلي چې باید 80% ځوانان راشي، نو زموږ د هیواد اکثریت ځوانان چې دي هغوی
هغوی
غواړي چې ښه کسان او ښه شخصیتونه باید راشي.
ډېره زیاته مننه چې په بحث کې راسره واورېدونکو، ستاسو نه مننه چې ومزغملو او تر دې دمه بحث راسره واورېد. خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی دلته پای ته رسیږي. د دې ساعت مهم خبرونه لرو، دا سره اورو. د خدای پمن.
مننه چې ازادي راډیو اوري.